قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې ستړي مشي ز تاسو کوربه ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام پلوشه هم لرو، خو د هر څه نوړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید نه اورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی اپن ولس مشر او د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل وغندل. په کوټه کې شیعه کانفرنس د دوی د نهه ویشت کسانو د وژل کېدو وروسته د وو ورځو وید اعلان کړی دی. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو چې یاته عرب پسرلی د پاتسون له هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي ملاتړ اعلان کړی دی. پورا خبرونه واوري. د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل وغندل. ربانی پرون په خپل کور کې یو ځان وژونکي برید وواژه. افغان پولیس څرګندوي چې چاودیدونکي مواد د ځان وژونکي په لونګۍ کې ځای پر ځای شوي وو. له پیښې وروسته ولس مشر حامد کرزي د امریکا سفر د لنډولو اعلان وکړ او دا پیښه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې په څنډه کې له ولس مشر بارک اوباما سره په ګډه وغندله. ولس مشر حامد کرزي وویل
قاغلی ولس مشره هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته و د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ و. مونږ به هغه ډیر ډیر یاد کو. قاغلی ولس مشره زمانه شي خیال چې مونږ به د هغه ځای په اسانه ډکړې شو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد وزیر اعظم د فرانسې ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم د برهان الدین ربانی وژنه وغندله. برهان الدین ربانی چې شاوخوا اویا کاله عمر یې درلود له 1992 تر 1999 کلونو پورې د افغانستان ولسمشر و. بیا طالبانو له واکه لرې کړ. په پرونی 14 کې د افغانستان د ولسمشر جګپورې سلاکار معصوم ستانکزی هم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه نه ده منلې. د امریکا د پوز مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل تکتیکونه سره سم کړي. ادمیرال مایک میولن دا خبره په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې څو ساعت وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ووژل شو. په دې خبري ناسته کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا هم و. هغه د مولن له خبرې سره موافقه وکړه چې طالبانو خپل تکتیک بدل کړی دی. پنیتا زیاته کړه چې طالبان چې کله پوه شو چې په جګړه کې نشي بریالي کېدی نو د خلکو وژنې تایم مخکړه. تر دې خبري غونډې مخکې مایک میولن مشال رادیو ته خبري څنګه ته وویل چې تر اوسه دا ور لمخه ده چې څوک وایي چې د برهان الدین ربانی وژنه به له یو کال نه د سولې پر پیل شوي بهیر څه اغیز وکړي.
دی
وایي ښکارا ده چې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه باید څوک ژر تر ژره وټاکل شي، ځکه چې دا د سولې د ټول بهیر مهمه برخه ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د برهان الدین ربانی له وژلو وروسته به دی بیا هم د سولې له هڅو راونه ګرځي. په کوټه کې شیعه کانفرنس په دې ښار کې د پرونی پیښې له امله چې د دوی شاوخوا دیرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د وو ورځو ویر اعلان کړی دی. تېره ورځ له کوټې ایران ته تلونکي په یو بس کې لږ تر لږه شپږویشت مسافران د کوټې مستونګ په لوی سړک د نامعلومه وسوالو لخوا ټک په ټکه په ډزو کې ووژل شول او بیا د دوی د بڑو د پورته کولو لپاره په راغلو کسانو هم برید شوی او درې تنه یې وژلې دي. د مشال رادیو خبریال د خبر له مخې په دې پیښه کې څلور نور ژوبل دي او په ښار کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پولیس وایي مرګ ژوبله د کوټې ښار اوسیدونکو هزارګانو ته اوښتې چې په شیعه مسلک پورې اړه لري او زیارت په تکل له کوره ووتي وو. له تېرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي دي چې په هغو کې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د سني سخت دریځو ډلو لخوا په بیا بیا بریدونه هم په زیاتېدو دي. سپینه مڼې وایي ولسمشر بارک اوباما به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي څو د فلسطینیانو د دې پلان پر سر چې غواړي د یو خپلواکه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې غړیتوب ترلاسه کړي د شخړې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي هیواد به په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو له دې هڅې څخه چې متحده ایالات او اسرائیل یې سخت مخالفت کوي یقیني ملاتړ وکړي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو جی اتید بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ژر به د هغو عرب هیوادونو اقتصادي او سیاسي ملاتړ وکړي چې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو خواته روان شوي دي. په یو بیان کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ترڅنګ د نهې په ورځ تر غونډې وروسته خپور شو، د جی اته هیوادونو وزیرانو د عرب پسرلي په نوم د عربي هیوادونو پاڅونونه وستایل او څرګنده کړه چې ډېرې هیلې ورته شته. دغو وزیرانو وویل چې عرب پسرلي هغه پاڅون دی چې پکې خلک ډېر ازادي، عدالت او بشري درناوی غواړي. د لیبیا د ملي عبوري شورا وزیر اعظم وایي هیله لري چې د دې هېواد د نوې کابینه به په لسو ورځو کې جوړ شي. وزیر اعظم محمود جبریل چې په نیویارک کې د عرب پسرلي په یو کانفرنس کې خبرې کول وویل دا پریکړه لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې د نوې کابینې وزیران به په ترابلس او یا د هېواد په ختیځ او لویدیځ کې وي. زه د وخت پابند نه یم، خو په دې فکر کې یم چې د دې حکومت تر شا ملي یووالی راشي. زه تمه لرم چې حکومت به په یوه اونۍ یا تر ډیره لس ورځو کې به جوړ شي. ډیر کارونه سرته رسیدلي دي. اوس پښتنه د وزارتونو د شاملولو ده او د ځای مسله هم ده چې دوی به آیا په ترابلس کې وي او یا که د هیواد په ختیځ او لویدیځ کې. دا امکانات هم شته. د نوې کابینې د جوړېدو وروسته عبوري حکومت د ټاکنو او نوي آئین د جوړولو هوډ څرګند کړی دی. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د سوریې پر رژیم فشار زیات کړي، سو د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره له تشدد لاس واخلي. د تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. قدرمن اوردونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لاري واوري او ویلوستي هم. زمونږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روانه خبرونه کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر او پخوانی ولسمشر استاد برهان الدین رباني په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. خوستا په خپل وروستي سفر کې استاد رباني ویل
دا قتل و قتال و جن ماشومان و زلکیگی دا بد سو شکو او برو چی آیا جنگ اصل ده که امن اصل ده.
دا پاکستان په شمول نړیوال مشرانو د استاد برهان الدین رباني وژنه په سخت ټکو کې غندنې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا د افغانستان لپاره لوی زیان بللې دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو لخوا د نهه شیاګانو د وژنې پر ضد شیا مسلک د وو ورځو بیر اعلان کړی دی. په پاکستان کې د فوجي چارو کارپو بریګیډر محمود شاه وای پاکستانی طالبان کمزوري شوي دي.
پاکستان کے خارجی طالبان پاکستان سے کمزور شیر ہے اور دن والوں والوں کو پورا کی کمزی آگاہ اچھی جوچی بھی دی یا جدی سوال علی نے جگہ بھی دی.
دا خبرونه په 2 مینمای کې 19 پروگرام په لوشه هم لرو او ریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت په داسې حال کې چې د سولې عالی شورا د مشر له وژنې وروسته افغان ولسمشر امریکا ته خپل سفر لنډ کړی دی. په کابل کې د حکومت جګپوړو چارواکو په خلکو غږ کړی چې په دې حساسو شیبو کې خپل یووالی خوندي کړي. د استاد رباني د وژنې په اړه د افغان حکومت او د بیلابیلو ادارو خبرونه له کابله د حمید مومند په رپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال د سولې د عالي شورا د مشر وژنه یوه مرموزه توطیه وبلله او خلک یې وهڅول چې خپل ملي یووالی خوندي وساتي. مارشال محمد قاسم فهیم چې د استاد رباني له وژنې یوازې درې ساعته وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، په ځانګړي ډول د استاد رباني پلویان مخاطب کړل او ویل چې باید ځان له بې ځایه وسوسو لرې وساتي. د کسه هم په دې ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د ده په وینا د دې هڅو څرنګوالی د افغان دولت په پریکړې اړه لري. دی وای موږ بیا هم هڅه کوو چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي، خو دا چې دا به په څه ډول وي دا به بیا افغان دولت په دې اړه پرېکړه وکړي. زه له ټولو مجاهدینو او د شهید استاد له لارویانو غواړم چې د دښمن توطیو ته متوجه اوسي او د شیطانی او نفاق انګیزو وسوسو ښکار نه شي. استاد صاحب چې له مارشال فهیم نه سمدستي وروسته د خبریالانو په وړاندې را څرګند شو، د ښاغلي رباني په وژنې سخت غبرګون څرګند کړ. د هم په خپلو خبرو کې د استاد وژنه د هیواد د دښمنانو کاروباله، خو ویل چې د ښاغلي رباني مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلي سیاف هم په خپلو خبرو کې په داسې حساسو شرایطو کې د خلکو په یووالي ټینګار وکړ او ویل
دا ولس یو موټی ده، په دې ولس کې ملي وحدت او ملي یووالی چې استاد دغه لپاره کار کړی و دا به لا پسې ټینګیږي او دا حوادث به دا ملت لا پسې مضبوطی په یو صف په یو سنگر او د یو موټی په شان به دروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر استاد رباني چې اوس د سولې د علي شورا مشري کوله، د سه شنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې په وزن وژن کې حمله کې وشل شو. د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دریم کسو چې په همدې ماخام خبرې غونډې تر سرګن شو، د هم د مارشال فهیم او استاد سیاف په سیر د خلکو په یووالي او اتحاد ټینګار وکړ او ویل چې باید په اوموټي توګه د دښمنانو په وړاندې مبارزه وشي. د پیخې د سرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امنیتي ادارو تحقیقات لا په لومړي پړاو کې دي او نشي کولی په دې اړه زیات جزئیات وړاندې کړي.
تحقیقات در مراحل بسیار ابتداییش قرار داره و
دوی تحقیقات وس محل پر در لومړي پړاو کې دي او کله چې روښانه شول نو موږ بیا کولای شو چې د پیخې د سرنګوالي په اړه په پریکنډ ډول خبرې وکړو. خو بل ورته د استاد رباني زنو نقدي سرچینو ویلي چې حمله کوونکي چې د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی هم ورسره و، د طالبانو د یو مهم استازي په توګه چې باید له استاد سره خبرې وکړي د کورته ورغلی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې حمله کوونکي کله چې د روغ بړ لپاره استاد ته ورنږدې شو نو په خپله لونګۍ کې ځای پر ځای شوي چاودودونکي مواد ولوزول.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. استاد رباني څوک و، څه زده کړې کړې وې او په خپل ژوند کې کوم کارونه ترسره کړي وو؟ فریده هوډ سیفي په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي.
رباني په 1940 میلادي کال کې په بدخشان کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په بدخشان کې لیک لوست زده کړ او د کابل د شرایطو په پوهنځي کې د عالی زده کړو تکل وکړ. بیا مصر ته ولاړ او په الازهر کې د اسلامي فلسفې په برخه کې زده کړې وکړې. د 1980 مې لسیزې په وروستیو کې افغانستان ته راغې او یو له هغو کسانو څخه و چې د پخواني بادشاه ظاهر شاه سره یې د افغانستان د سیکولر کېدو په برخه کې مخالفت کاوه. په 1971 میلادي کال کې د جمعیت اسلامي په نوم ګوند جوړ کړ او پاکستان ته ولاړ. کله چې د پخواني شوروي لخکرو پر افغانستان یرغل وکړ او د مجاهدینو ډلې په پاکستان کې جوړ شوې نو جمعیت اسلامي یو له لویو ګوندونو څخه و. کله چې د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د پخواني شوروي د عسکرو له وتلو وروسته قدرت له لاسه ورکړ او مجاهدین کابل ته ننوتل، نو بیا استاد رباني د افغانستان مشري په غاړه واخیسته. هغه د 1992 تر 1996 کلونو کې چې کورنۍ جګړه په افغانستان کې روانه وه، د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. په 2001 میلادي کال کې چې کله د امریکایانو په مرسته د حملو په ترڅ کې د طالبانو رژیم نسکور شو، برهان الدین رباني د افغانستان موقت حکومت ولسمشر کرزي ته وسپاره. په 2015 میلادي کال کې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ او د ولسی جرګې غړیتوب ترلاسه کړ. هغه تر خپل مرګ د مخه، یعنی تر پرون ماخامه، د سولې د عالی شورا مشر وو او غوښتل یې چې وسلوال طالبان سولې ته راوبولي. په داسې حال کې چې په خپل کور کې وو ووژل شو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د پخوانی ولسمشر او په دې وروستیو کې د افغان دولت ټاکلی د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین رباني وجنه یو ستره زیا بلل ده او په عین وخت کې په د افغانانو ترمنځ د روغ جوړی د پروسې د پرمخ بیولو په خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه نور حال د واشنگتن نه د هارون باچا په دې رپورت کې ورو
رایټرز اجانس خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ولسمشرانو چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې 13 ورځ په نیویارک کې سره ولیدل، د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په وژنه سخته خواشینی ښکاره کړه. خاغلی اوباما د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې د استاد ربانی کوششونه په خو ټکو یاد کړل او دغه هیواد له خلکو سره د خواخوږی څرګندونې وکړې. هغه داسې یو شخصیت و چې د افغانستان لپاره یې د زړه نه کار کوو او د ولسمشر کرزی یو ارزښتناک سلاکار و. هغه د هیواد په بیا رغونه کې بې کچه مرستندویه ونډه درلودله، ځکه نو دا یو افسوسناک ځایه ده او موږ غواړو چې د زړه له کومې تا سره، د هغه له کورنۍ سره او د افغانستان له خلکو سره خپلې خواخوږی شریکې کړو. نوموړي په نهال کې ډاډ ښکاره کړ چې د غم نه ډکې له دې پیښې باوجود به د افغانستان د ثبات او د دې د وګړو د سوکالۍ په موخه پیل شوي کارونه پر مخ یوړل شي. موږ دواړه په دا باور یو چې باوجود د دې واقعي مخې ته لراتلو، موږ به په هغې یوې لارې له تګ کولو په شان شو د کومې موخه چې افغانستان ته ازادي، امنیت او سوکالي راوستل دي، او دا چې موږ هغو هڅو ته دوام ورکول هم اړین بولو چې د افغان ټولنې دواړه برخو په سره یو ځای کولو او د وحشت د دغه بې معنا دوران له منځه په وړلو تمامېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې دغه څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار وکړ چې وی ویل د استاد ربانی وژنه به افغان دولت پلی کړي، د افغانستان د روغې جوړې او امن پروژه ټکړای نه کی، او زیاته کړه خاغلی ولسمشر هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته و د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ و. موږ به هغه ډیر ډیر یاد کو. خاغلی ولسمشر زمانه شي خیال چې موږ به دغه ځای په اسانه ډکړې شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په وجنه د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم تیره ورځ د پینټاګون خبریالانو سره په خبرو کې خفګان ښکاره کړ، خو په عین حال کې هیله وښوده چې نوموړي پلی کړې د افغانانو د پخلاینې حسیبه له نورو افغان مشرانو سره په ګډه پر مخ یوسي. بنیادی ټکی اوس هم دغه دی چې موږ په صحیح لور روان یو. موږ د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی او دا چې دا رقم بې نوبته پیښې زموږ د پرمختګ مخه نشي نیولې. د پینټاګون خبرې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قومندان اډمیرل مایک مولن وویل، موږ په دې پوه یو چې طالبانو له دې لامله چې په میدان کې د جګړې کولو توان یې له لاسه ورکړې په داسې قسمه تاکتیکو ګوتې پورې کړې دي. دا هم زما په اند د طالبانو په ټولیزه ستراتیژۍ کې د بدلون څرګندوی کوي. دا ځکه چې سخت کال هغوی په میدان کې بریا ونه مونده، په دغه حقله د هغوی کمپاین له ناکامۍ سره مخ شوې، او ځکه یې نو د لوړ رسوخه کسانو د پنخه کولو کارونه پیل کړي دي. راپورونه ښایي د 13 جولای له میاشت راهیسې چې د ولسمشر کرزی ورور او د کندهار والی د خپل ساتونکو له لاسه ووژل شو، د استاد ربانی د 13 ورځې وژنه د افغان دولت پر مخ کې یو بل ډیر غټه ضایعه ده. په داسې کې کتونکي د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې نیسي چې وایي وبنشي کولی د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان د امنیت بشپړ مسولیت په خپل غاړه واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د استاد برهان الدین ربانی په وجنه پاکستان کې سیاسي مشرانو هم غندنه د دې وجنې غندنه کړې ده چې نور حال د اسلام آباد د مشال ریډیو همکار احمد الله راکوي.
پاکستان صدر آصف علی زرداری نه علاوه وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، درشند عوامی نیشنل پارٹی چې کوم مشر دی اسفندیار ولی خان، د دین علاوه افتاب احمد خان شیرپا، او د داخله چارو وزیر رحمان ملک، وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هودی، ټول په خپل بیلبل بیانونو کې دا پیښه په سخت ټکو کې غندلې او ویلي دي چې استاد برهان الدین ربانی چې هغه د افغانستان یو خ معتبر سړی او د دین علاوه یو خ کارپوه کس، او د دین علاوه هغه د افغانستان صدر هم پاتې شوی، ولی وخت کې چې کوم د هغه یو مهم رول او هغه دا چې طالبانو سره کوم خبرې اترې روانې وي چې طالبان واپس د افغانستان دغه ته امن د پاراغي کارونه وکړي، نو هغه ته هم د دینه ډیر زیات نقصان ورسېدو. پیخه چې هر چا کړي دا هغه یو ډیر ناوړه فعل ده، او د دینه بالا کړه طالبانو سره چې کوم مذاکرات روان دي دې ته به ډیر زیات نقصان ورسېږي.
د اسلام آباد ناز مونږ همکار احمد الله او چې د استاد برهان الدین ربانی په وجنې د پاکستانی مشرانو غبرګون په اړه حال راکو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان فوجي چارو کارپو بریګیډر محمود شاه مشال ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کړی دا چې د دوی په وینا د پاکستان کې طالبان کمزور شوي دي. زموږ همکار مجید بابر د بریګیډر محمود شاه نه پوښتنه کړې چې طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان کی نن سبا کم کم ڈلی منز تراغلی دی نو بریگیڈیر محمود شاہ وائی
پاکستان کے دا تحریک طالبان پاکستان دے سنگور شیرے دے اور دے وارو وارو گروپورا کی کم دی آغا اکی جو چیمی دی اگر دی سوال علی میں جگہ شیرے دی اور بدا چی گروپورا دے اور اس پر سماری وزیرستان کی دا وارو گروپورا رہے دے شیرے دی خود نم زان لے سے دے اتحاد مجاہدین خراسان اور دا مختلف نمونہ مانے دی زان یادی
بعض سیڑون کی او بعض تنقید نگار دا وائی چې د پاکستان استخباراتی ایجنسی د بهرنو ملکونو نه د زیاتو مرستو اغیستو د پاره دغو گروپونو ته نمونه ورکوي او دوی په بیلو بیلو ډلو کې را مخامخ کوي. ستاسو په نظر دا هم یو وجه کیدای شي؟
نه، دا بالکل د پاکستان خلاف یو پروپاګاندا روانه ده، او خاص کر د شمالي وزیرستان باره کې چې دا اپریشن خبره کوي، دا حسانی نیٹ ورک خبره کوي، دا هوندا کی یو کیسه لکه څنګه چې د عراق باره کې اوی ویپن اف ماس ډسپچینګ کیسه شروع کړې و.
بریگیڈیر صاحب، داسې قسمه گروپونه چې نو ستاسو په نظر د هغوی کاروایانې نظریاتي بیس وي که د هغوی مالی ګټې وي؟
دا اوسه پورې چې پاکستان کې څومره طالبان دي، د دې ټول مقصد مالی ګټه ده، د دې مقصد آئیډیالوجیکل یا تاسو څه څه نوموار څه.
نو بریگیڈیر صاحب، ستاسو په نظر دوی ته د مالی ګټې دوی د بهرنو قوتونو نه اخلي کر په ملک دننه هم داسې قوتونه شته چې دوی ته مالی ګټې ورکړي؟
اوس پورې چې کومونو دی زیات چې خو خاص کر تاریخ طالبان دوی د القاعده لاندې کار کول، او څه پیسې به هغوی ورکول، او څه پیسې دي بار لکه په دې ګلف کنټری کې کوم دی حکومت اور آمدنی ذرائع کم شیوی دی اور زیاد دی کی کم دے رو کڈنیپنگ لگتا خلق سرکاری پیسوں لفارا رواں مسائل دے رات کی سال کے بتاؤ گے حساب مسئلہ بچی والی جیسے جدید سروس پیسی نشتا.
قدرمن اوردونکو، د دفاع چارو کارپو بریگیډیر محمود شاو چې زمونږ همکار ورسره مجید بابر ورسره مرکه کړې وه.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نامعلومه وسله والو نه هیڅ شیا زائرین پرون وجلی وو چې لږه شپه وړاندې د کوټنا د مشال ریډیو همکار نه مې وپوښتل چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. نو خدای نور ناصر وای،
پرون مازدیګر د پاکستان په وخت د 5 بجو په شاوخوا کې لومړۍ پیښه وشوه چې د مستنګ په سیمه کې وشوه، او د مستنګ ګنجا ډوري سیمه ده. پسې له تفتان ته له کوټ څخه تفتان یا ایران ته پتلون کې بس باندې برید وشو. دوی سوایي چې په دې بس باندې برید داسې وشوه چې بس یې درولی دي وسلوالو کسانو، په بس کې ناست کوم کسان چې ټول یې راکښته کړي دي په لاینو کې درولي دي، او بیا وروسته په دې باندې ډزې وکړي. 14 کسه یې په هغه ځای باندې وژل، څلور په دې کې ټپیان شو. د پولیسو په وینا تر دې نیم ساعت وروسته چې کله دغه اطلاع کوچ ته راغله، ښار ته راغله، نو د دې چې کوم د کورو کسانو د کورنۍ وګړي وو چې دا په بس کې تلل ایران ته د زیارت لپاره، دغه کسان د دې مړیو د زخمیانو د راوړلو لپاره کوچ ته دې ځای ته ورغله. کله چې دوی په لارې باندې ودلته بیا په یو موټر باندې برید وشو، وسلوالو کسانو په دې باندې برید وکړ، او پولیس وایي چې په دې کې بیا 3 تنه وژل شوه. د دې پیښې مسؤلیت لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې وروسته بیا په غاړه واخیست، که څه هم د دې لومړۍ پیښې په بس باندې برید وکړ.
دا راته وایي خدای نور ناصر، په وار په وار په شیعاګان چې کوم زیارت لپاره ځي ایران ته، نو دلته په دې باندې بریدونه کیږي؟ د دې نه وړاندې څومره بریدونه شوي دي؟ څومره کسان، څومره شیا مسلک سره تعلق لرونکي پکې وژل شوي دي؟
ټول تعداد پاریک بزر شنو غواړم، خو څو څو واره دا سیمې د چپدې بندر زیارت کوونکي چې له دې ځای څخه ایران ته ځي او هلته دلته په کوټه کې په دې باندې بردونه کېږي. د دې هغه د چارواکو تر خبرو وروسته بیا دا معلومه شي چې په دې کې څومره کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي، څومره زخمیان شوي دي. خو که زه یوازې د سږ کال ذکر وکړم، د 2011 میلادي کال ذکر وکړم، نو دلته 4-5 داسې پېښې شوي دي چې په بیل بیل سیمو کې د کوټې یو دوه پېښې وشوې او لاره سره په داسې په لاره باندې داسې دوه درې پېښې وشوې چې په هغه کې کم سه کم لس کسان په هغه کې ووژل شو، اووه کسان په هغه کې ووژل شو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د سین صبح سیلابونو حال بعد د کراچۍ نه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی نه وورو.
دغه سیلابونو څخه د غزمن شو خلکو شمیره چې د اغا داتیو لکو څخه وخته ده، د کم چارواک چې دی اغه وای چې په دغه سیمو کې د ریسکیو کار چې دی اغه تر ډیر حدا پورې چې دی اغه پای ته رسیدلې ده. وست بیا بهاله کارونه چې دی اغه شروع شوې دي چې په دې لړکی دغه کمی ځلې چې دی عمر کوټ نواب شاه بدین د دې ځلو کې چې کمی ولاړی او بدین دغه د وستلو کار چې دی اغه شروع شوې دي او دغه ځینو کې او بچی دی لګې شانته کمی شوې دي. د دې نه علاوه سړکونه چې کوم بو خراب کړی او کم چې غړ غړ سړکونه دی پاغه باندې بیرته کار شروع شوې دي، دغه د جوړولو کار مخ په وړاندې روان دی او د هلیکاپټر د لارې نه هغه علاقې چې هلته څوک په روډ باندې نشي تللی، ګاډي نشي تللی، نو هلته د هلیکاپټر د لارې نه د خوراکي موادو او د څښاک توبو او د وایانو د رسولو کار چې دی هغه هم روان دی.
نو سپورې چې د پاکستان حکومت څومره د مرستندویه ادارو ته اپیلونه خواستونه کړي دي، نو هغه امداد تر اوسه پورې را رسېدلی هم دی او کنه؟
بالکل ګولایاس، کم امداد چې دی حکومتي چارواکي وایي چې د پی ډی ایم ای یا این ډی ایم ای والاو ته دغه کم امداد چې دی نه دی رسېدلی، خو دغه امداد چې دی کوم د ملګرو ملتونو کوم مرستندویه ادارې چې دی یونیسف او دغه شان چې نورې بلها نورې ادارې دي ان جی اوز دي غیر سرکاري ادارې، نو هغه په دغه پخپل لګې دي دغه سیزونه دغه سلاب زپلو سیمو ترسي د سلاب زپلو سره چې زمون خبرې کیږي غوي چې مخکې چې کم دی ته د خوراک کم سیزونه و نه رسیدل، هغه خبره اوس د دې ختمه شوې ده او تقریبا ټولو سیلاب زپلو ته خو تقریبا چې هغه ته کوم پخی وری چې دی هغه رسیږي، خو سیلاب زپلو به په دې ټیم کې دا شکایت کوي چې دای صرف د وریجو خوړلو خوړلو نه 13-15 ورځې راځي صرف دای ته دایو غذا رسیږي صرف لکه وریجی.
قدرمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د قبیلو شخړو دومره زیات شوه دي چې ځینی خلک د سیلابونو له کبله بل قبیله یا کلی ته تلو ته تیار نه دي. دا خبره د رائټر خبري ایجنس هغه رپورت کې راغلي دي چې د دې رپورت مهم ټکی زموږ همکارا حسیبه شهید وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي رحمت څومرو او د هغې کورنۍ د پاکستان په جنوبی برخه کې د سیلابونو لګواخ سره مخامخه ده، خو دا او داسې نور کسان د ژغورنې کمپونو ته لاتللو څخه ډډه کوي ځکه چې دوی نه غواړي له نورو توکمو یا قبیلو سره ګډ شي. سلویخت کلنې کونډې میرمنې رحمت رویټرز سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې سیلابي اوبه یې تر کوره پورته شوې وي. دی وویل نه غواړي د نورو قبیلو له کورنۍ سره یو ځای ووسی. رویټرز اژانس لیکي په پاکستان کې له توکمیز توپیرونه دومره ژور دي چې ان خلک خپل ژوند له خطر سره مخامخول له دې بهتره ګڼي. د پاکستان په جنوبي صوبه سند کې د اګست له وروستیو څخه پیل شویو په شکل بارانونو او سیلابونو نږدې 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. د سن په بنظیر بستی کې د سلورو ماشومان او دغه کونډه مور څومره وای کما ماشومان یې ناروغان هم شي او صحت اسانتیا هم نیوي به هم له ډیزاین نه وځي. په پاکستان کې توکمیز جوړښت په ټولو سیمو کې توپیر لري، خو د ټولو قبیلوي توپینونو اساس مذهبي، اجتماعي او مسلکي وي.
رویټرز په سیلابونو کې د پاتې کېدو یو بل لامل غلاوی یادوي او له یو څو بیلګو سره لیکي چې ځینې کسان له دې ویرې خپل کورونه نه پرېږدي چې لوټماري ونیشي او څوک یې غلا ونه کړي. رویټرز وړاندې لیکي پاکستان کې دغو سیلابونو تر اوسه 300 کسان ووژل او 1.4 میلیونه کورونه یې ویجاړ کړل او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو او سیلابونو په قابو کولو کې لږ څه کړي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په پیښور کې د سحر لسمی بجې شوې دي. حسیبه شهید سټوډیو ته را رسیدلې ده د خبرونو لنډی سره.
افغان ولسمشر او د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وژل کېدل وغندل. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکا او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل تکتیکونه سره سم کړي. په کوټه کې شیا کانفرنس د دوی د 29 کسانو د وژل کېدو وروسته د وو ورځو بیر اعلان کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو جی اته عرب پسرلی د پاتسون له هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي ملاتړ اعلان کړی دی. د لیبیا د ملي عبوري شورا وزیر اعظم وایي هیله لري چې د دې هیواد د نوې کابینه به په لسو ورځو کې جوړه شي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د سوریې پر رژیم فشار زیات کړي څو د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره له تشدد لاس واخلي.
حسیب شهید واچې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول اوس وخره رسیدلې دي. قامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه زمونږ همکاري انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
رسپانه آج پخپل اداري کې لګي چې د پیښور نشتر آباد په چوک کې په سي ډي مارکیټ کې د بم چاودنې وروسته پولیس په پوره خار کې ناکې لګولې دي چې لوجې د خلکو ژوند په عذاب کې شوی دی. اداري لیکي چې کله هم په ملکي چاودنه وشي نو داغې وروسته د حکومتي چارواکو لخوا روایتي بیانونه مخې ته راځي، خو د دې روایتي بیانونو نه هیڅ نه جوړیږي. په کار دا چې تر هغه لا سزا ورکړی شي او تر څومره چې د پولیس تعلق دی نو هغې د خپل حفاظت لپاره د تاڼو چار چاپېره لارې هم بندي کړې دي چې لوجې اولس ته د ترهګرې نور هم خطره کې دی شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې پولیس چارواکي دي د خپل حفاظت لپاره کړنلارې بدل کړي او د ترهګرو په ضد دي صحیح ګامونه پورته کړي. رسپانه مشرک په خپل ادارې کې لیکي چې د موسم بدلون سره سره په پیښور او خوش سیمو کې د ګیس لوډ شینینګ شروع شوې دي چې لوجې خلکو ته ډېر ستونزې مخې ته لري. په صبح خبر پښتونخوا کې چې د ستمبر د میاشتې نه د ګیس لوډ شینینګ او د پرشر کمی چې کم شکایتونه دي نو متعلقه چارواکو لا په کار دي چې د مسلې اړخته پام ګرځولو سره سره دي د ګیس پټولو کسانو پر ضد هم کاروایی وکړي. روزپاڼه ډان په خپل اداري کلی کې چې دا وخت په ټول ملک کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ووټرانو تصدیق روان دی او د صبح خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنې کوي چې د ووټرانو تصدیق اخیری نیټه چې 1 ستمبر ده هغه دې سی واکړی شي. او بل پسین صبح کې د سیلابونو او کراچۍ کې د امنیت صورتحال له وجې هم د ووټرانو تصدیق کې ستونزې مخې ته دي. اداري لیکي چې دا وخت خلکو ته د ووټرانو د تصدیق په مهم د تنقید پر ځای خپل رجسټریشن ول پکار دی. رسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت په ټولو سرکاري محکمو کې ملکي د توانایي کمی له وجې په یوې اونۍ کې د دوو چټیانو فیصله کړې ده. د کمی منظوري به چې په 8 ستمبر کېږي. ادارې لیکي چې حکومت اکثره وایي چې د توانایي کمی هغه ته په وراثت کې ملاو شوې ده، خو حکومت ځان په دې نشي خلاصولی ځکه چې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې کتنه زموږ همکاري ملیحه امیرزاده کړې ده. راځي چې دا وو.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د پاکستان د بشري حقوقو وزارت فیصله کړې چې د ډرون بریدونو مسله د نړیوال بشري قانون په مت کې د ملګرو ملتونو سره وسیړي او د عدالت نه پورته وژنې لپاره یو رسمي شکایت درج کړي. ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د وزیر اعظم سلاکار مصطفی نواز کوکر میډیا ته ویلي په دې مسله به د حکومت ټولو برخوالو سره خبرې کوي او د دوی د رضا وروسته به دغه رسمي شکایت درج کړي. د ډیلی ټایمز په خبره دغه فکر په نړیوالو قانون پوهانو کې نوم پیدا کړي او خپل د امریکا قانون او نړیوالې لوسنامې د دې ملاتړ کوي. ویبپاڼه زیاتوي مصطفی کوکر د ډرون بریدونو تاریخ ته د کتلو سره ویلي لومبی ډرون برید په اردن کې شوی و چې د غیر قانوني وژنې د سار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارکوونکي د دې سخت نوټس واخیستلو او د امریکا د حکومت نه په دې لړ کې د سپیناوي غوښتنه وکړه. دغه په خبره پوځي عملیات باید متوازن وي. بلخوا نیوز ویک مجلې او د ډیلی بیسټ ورځپاڼې د یو سل 15 هیوادونو معلومات راټول کړي چې دا اوس سړي کومو هیوادونو کې ښځو ته پراخ حقونه او د ژوند د تیرولو اعلی معیار ورکړل کیږي. د مجلې په خبره تیر کال په ډنمارک کې خزینه وزیر اعظم منتخب شوه. برازیل کې یوه ښځه د صدر په توګه مخې ته راغله او د انټرنیشنل مانیټري فنډ چارې هم یوې ښځې په لاس کې سنبال کړي او بیا په مالی کې داسې قانون منظور شو چې دا وایي ښځو لپاره ضروري نه ده چې د خاوندانو سره ومني. د مجلې په خبره داسې ښکاري د ښځو د حقونو او د ازادۍ حالت په ټولې نړۍ کې کیدی شي د مخکې نښه شوې وي، خو بیا هم مهمو خبرو کې اختلاف موجود دی او کار پرې پاتې دی. په پاکستان کې ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي او په سعودي عرب کې ښځو ته د ګاډي چلولو اجازه نشته.
د قدرمن اوردن کو د مشال ریډیو خبرونه تاسې غوږی. په پاکستان کې د بیپول خبريالانو د ټولن چارواکي په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد په زیاتوالي اندېښنه خودلې دي. دا ولی په دې اړه رپورت اورو د حسیبا شهید نه.
په پاکستان کې د بیپولې خبريالانو د ټولنې چارواکو په دې هیواد کې د خبريالانو د ژورنالیستیکي کارونو په وړاندې د خندونو او تشدد په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د دې ټولنې په وروستي رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبريالان په تیره بیا بهرني ژورنالیستان په ایبټ آباد کې چیرې چې د مې په دویمه اسامه بن لادن ووژل شو رپورت جوړول څخه منع کیږي او یا هم هلته د تلو لپاره باید ځانګړې اجازه لیک ولري. د بیپولې خبريالانو د ټولنې مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل سره دی چې د پاکستان په آئین کې د رسنیو یا مطبوعاتو په ازادۍ ټینګار شوی، خو اوس خبره برعکس روانه ده او دوی د دې کار غند نه کوي.
پاکستان حکومت په خپل وینا کې دا خبره تسلیم کړې ده چې هغه د ژورنالیزم په ازادۍ کې د ژورنالیستانو په آزاد تګ راتګ کې یقین لري، خو عملاً د هغې څخه الټه کارونه روان دي. او خاص طور باندې زموږ په ایبټ آباد کې ګورو د 13 میاشتنه تر اوسه پورې ډېر شمېر ژورنالیستان ته اجازت نه ده ورکړل شوې چې هغې هغه ځای ته لاړ شي، او ورسره دا غوښتنه هم کیږي چې هغې د خاص مخکې نه اجازت راواخلي د چارواکونه. موږ دا ګامونه داسې ګڼو لکه د ژورنالیستانو آزاد تګ راتګ کې یو غټ خنډ دی، او دا د آزاد ژورنالیزم په حواله سره ګام دی چې موږ یقینا غند نه کوو.
اقبال خټک وویل ایبټ آباد ته د تلو پر مهال بهرنیو او کورنیو خبريالانو مخې ته د نورو خنډونو ترڅنګ پر دوی تشدد هم شوی دی.
دا خبره خپل د حکومتي چارواکو تسلیم کړی دی چې هغه دغه ژورنالیستان چې پکې د فرانس ژورنالیستانو شامل وو، چې چین ژورنالیستانو شامل وو، او بیا ورسره د پاکستانی ژورنالیستان چې هغه غزې ته تلل غوښتل هغه ته اجازه ورنه کړو یا هغه غزې ته جخت نه خودل. او په دې کې یو ژورنالیست محمد احسان خان چې د ټیو ریډیو د لپاره کار کوي په ایبټ آباد ښار کې، هغه سره خو دومره والم دی او ډېر زیات تکلیف ورته رسول دي. سو دا هغه ثبوتونه دي چې د اجازه ترکه چې د پاکستان د حکومت چارواکو نه موږ غوښتنه وکړو چې هغه دې په دغه حالاتو باندې موږ جواب راکړي.
خو دیو رادیو خبريال محمد احسان خان مشال رادیو ته وویل چې د هغه سیمه ته چې د تلو اجازه ورته نه و نو وتللې، خو پرې نامعلومه وسلوالو چې د په وینا ملکی جامعې په تنوي اردو ژبه غږېدل برید وکړ او د یې ټپی کړ.
دغه ورځ باندې د اعتباد کمیشن په نوم باندې چې دغه اسامه د اوسېدو په اخلاقي پلټنې کوي د پاکستان حکومت جوړ کړی دی. دغه غړي راغلي وو او دوی د اسامه د کلا دننه وو، په ما باندې چې کوم تشدد کړی دی، ګزارونه یې کړي دي، وهل هم یا ما نه چې څه واغېسته، زما موبایلونه کوم روپۍ دي یا هغه ځای ته مین تللی چېرته چې اجازه نه ورکوي خبريالانو ته. دغه خو وسله وال وو، د دې سره په لاسونو کې وسله وه، تنان وو بیا د شپې 8 بجې وی چې دوی سره په ما باندې برید کوي. او پاکستانی خلکو د پاکستان اوسیدونکو صرف په دومره پوه شوم چې د دې مقصد دا چې ما ویری.
خبريال احسان خان وایي حکومت تر اوسه پورې د پښتنه نه ده کړې.
حالت کې نو ما چې ما پوری خبره کړې زه به خود هم شوم، بیا زه روغتون ته هم ورسېدم، خو چې کله په خود راغلم بیا دی وروسته ما هڅه کړې ده خو د خبره ورسره نه ده شوې، او خو تر اوسه پورې د دې خو ناسته د ما سره خبره شوې ده.
د بیپولې خبریالانو د ټولنې چارواکي وایي په تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د خبریالانو او بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه او ستونزې زیاتې شوې دي، او د روان کال پر مهال په دې هېواد کې وو خبریالان وژل شوي، او تېر کال یوولس خبریالان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. خو دا ټولنه د خبریالانو د نورو ټولنو په استازیتوب وایي چې حکومت په دې برخه کې لکه څرنګه چې په کار وه هیڅ ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي که د خبریالانو د خوندیتوب په مخه حکومت څه ګام پورته کړي، نو د دوی په وړاندې به د زور زیاتیو مخه هم ونیول شي، او پاکستان به د هغو هېوادونو سره جوګه شي چې د بیان ازادي پکې خوندي وي، او د خبریالانو لپاره به د روان کال په شان د خطرناک هېواد پر ځای د امن هېواد ثابت شي. حکومت په پاکستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب او بیان پر ازادۍ په واروار ټینګار کړی دی، خو دا چې د دوی د دغه ورستی داوی پاړه حکومت څه ځانګړې دریز لري په دې اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی، او د خیبر پښتونخوا له حکومت سره پایبټ آباد کې د خبریالانو په وړاندې د خندونو په اړه د مشال رادیو د اړیکې ټینګولو هڅه هم د رپورټ تر پایه بریالی نه شوه.
حسیبه شهید واچې د تاسې ته رپورت وړاندې کول. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې یو شمېر حکومت مهم حکومتي سرکاري او د سیاسي ګوندونو مشران وژل شوي چې تر اوسه د وژنې پلټنې روانې دي. دا چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه څنګه وکړل شي د خپل ځان او د پولیس سره سره د مهمو خلکو حفاظت وکړي، د دغه پوښتنې جواب د مشال همکاري فرخنده وزیر په خپل رپورت کې لټوي.
په تیر نږدې وخت کې په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو چارواکي، حکومتي او سرکاري افسران او داشان یو شمېر سیاستدانان او د هغوی د کورنۍ کسان په نښه کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات په ترهګر پیښو او بمی چاودنو کې پولیسو ته د سر زیان رسېدلی. په 2005 کال کې د پولیسو یو مشر ملک سعد او د تیر کال په 4 اگست اف سي کمانډنټ صفت غیور په ځانمر او حملو کې وژل شول. صفت غیور چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو یو مشر هم پاتې شوی وو او د وسوالو ډلو پر ضد یې په عملیاتو کې هم مهم رول لوبولی وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته د لوړپوړو چارواکو او د پولیسو د وژنې په اړه وویل، پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې سخت نقصانونه رسیدلي.
تعداد ډېر زیات دی، یعنی زموږ صوبې کې صرف جدنو 3 ڈی آئی جی سینئر افسران، یو چیف آف پولیس پشاور او یو ڈی آئی جی بنو، زموږ ډېر ښه افسر او کمانډانټ ایف سی او د پولیس آئی جی درې خو دا سینئر افسران شهیدان شوي دي. بل ایس پی سی دي درې خو زما په دې ټینیور کې او لږ مخکې هغه ایس پی شهیدان شوي دي. ڈی ایس پی لا تعداد دي، ټوټل تعداد تاسو تقریبا د پولیسو ګورئ نو وروسته درېو کالو کې هر کا تقریبا 200 مینس کې پولیس والا شهیدان کیږي چې په پاکستان هم وي او بیا سینئر افسران هم ډېر لوی تعداد دی.
په پاکستان کې د 2005 کال راهیسې په حکومتي، سیاسي او نورو مهمو چارواکو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات او پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او د هغوی د کورنۍ کسان د ترهګرو لخوا په نښه کړل شول. په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړی عالم خان په یو موټر بمی چاودنه کې وژل شو، او هم په دغه کال کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل ایم پی اے ډاکټر شمشیر خان چې د اسمبلی په فلور یې د وسلوالو طالبانو خلاف خبرې هم کړې وې، په یو ځانمرګي برید کې د اختر په مهال په خپله حجره کې وژل شو. دا شان د خیبر پختونخوا اسمبلی د ان پی د دوو غړو وقار احمد خان او واجد علی خان ورونه په سواد کې وژل شول. د دغه صوبی سینیئر وزیر بشیر بلور هم د دوو بمی حملو نه ژوندی راوتلی، او د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین هم تیر کال د خیبر پختونخوا په پبو کې د ترهګرو لخوا د خپل کور سره نږدې وژل شو. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک چې په دې وروستو د یو وسوال برید نه روغ راوتلې، د ترهګرۍ ضد جګړه کې ان پی ته د رسیدلې زیان په اړه وایي،
د ټولو نسیوا تاوان چې دی هغه عوامي استفاده ته ملاو شو. دا زما یقین دی چې زمونږ 300 یا 600 لږ د پاټۍ مشران، تنظیمي او د اداران د پاټۍ کارکنان، زمونږ پښتنو د جرګو او د جو مشران دا خلک چې دا شهیدان شو، د وطن دشمنان چې دي هغوی ته به شکست انشاءالله رسېږي. دا شکست چې دی دا د هغوی مقدر کې
د
ترهګرۍ د روانو پیښو په لړ کې سږ کال په بنو کې د پولیسو ډی پی او اقبال مروت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه وړاندې د پولیسو یو بل مشر جاوید اقبال په لکی مروت کې وژل شو او وروسته په سوات کې هم د هغه د جنازې په لمانځه کې په یو ځانمرګي برید کې د هغه زوی او ګڼ شمېر نور کسان وژل شول. دا شان د بنو د پولیسو مشر عابد علي او د کوزدیر د پولیسو مشر خورشید خان هم په تیر وخت کې وجل شوی دی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې وزیر خان ناصر چې د کوټه د پولیسو مشر دی په کور یو ځانمرګي برید وشو چې دی پکې روغ راوتلې دی. دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پولیس څومره ټریننګ او وسله لري چې د ولس حفاظت وکړي، د مهمو حکومتي او سیاسي خلکو امنیت هم خوندي وساتي او ځان هم بچ کړي. په جواب کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وایي
دا پولیس چې کوم موږ په حال چلو بتا هغه خلاف موږ استعمالو دا صرف د لا اینډ اورډر او کوم معمولی جرایم دي او سوسایټي کې په معاشره کې جرایم دي داګه لپاره دي. دا څه منظم تخریبکار او دهشتګردو خلاف یو نوی فورس پکار دی د پولیس چې هغه دا تربیت لري، هغه دا وسایل لري، هغه دا قابلیت لري چې هغه د خلکو مقابله وکړي.
په 2005 کال کې د پاکستان په 2000 پاتې شوی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند په خوارې مشره بنظیر بوټو هم په یو ترهګر برید کې وژل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا پر ډزو وژل شو او له هغه وروسته په اسلام آباد کې د اقلیتي عیسوي ډلې وفاقي وزیر شهباز بټي وژل شو. په پاکستان کې د مهمو حکومتي، سیاسي او د پولیسو د مشرانو د وژنې زیاتره پړه په پاکستان کې وسوالو طالبانو پر غاړه اخیستي، خو تر اوسه د دغه کسانو په وژنه کې ککړو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. چې د شنونکو په خبره د دغه پیښو ککړو کسانو ته پر وخت سزا ورکړل شوې وي، نو په دې سره به ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ډېره کامیابي ترلاسه شوې وي.
قدرمن اوردونکو فرخنده وزیر و چې تاسو ته رپورت وړاندې کول، اوس وخت را رسیدلې دی 19 پروګرام په لوړشي چې زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو ته برابر کړی دی. راځي دې پروګرام ته په ګډه وګورو.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره په دې اور دا، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا،
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمه پښتني هم لتان هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د عوامي نېشنل ګوند کمی اسمبلی غړي بشرا گوهر مرکې تا د یو سوال په جواب کې چې د فاټا او خیبر پختونخوا د کومو برخونه زیات خزي په سیاست کې راغلي، بشرا گوهر وایي
خیبر پختونخوا خو زه ویلی شم فاټا نه خو داسې زموږ بدقسمتي ده چې یو خو فاټا موږ په آیسولیشن کې بوته، هغې باندې اوس د ملیټنټس او د اکسټریمست داسې هولډ جوړ کړی دی، هغه یو سپیس دی هغه د پاره جوړ کړی چې په کې ټریننګ کیمپس او سیف هیونز جوړ کړي دي. هلته کې دا ریلیجیس اکسټریمست extremism کرنے دے تک سے پختونخوا کے کرنے دے نو آغا مسلو خو مونگا کافی تکلیف کے راوس تو خو این این چی کلا نراغلی نے جو پوزیشن ہے اگستے دے تو دس تیز بازے کے یو خو بدا ریلیجیس ایکسٹریمزم او ملیسنسی مون ختمو نو فاتا تا خو لا مونگا وان چو دیر ریفارم ضرورت تین چی دے اغی خزی او سری پا انتگریت چی پختونخوا کے او پا پاکستان کے نو دخنه چې وګورئ نو زمونږ د چرته د صوبایي اسمبلی ته وګورئ نو هغې کې خو ښځې که تاسو وګورئ نو د سوابی نام شته دی مردان، نوخار، پوهاټ، لکی مروت نو داسې یو سپریډ زمونږ شته دی د پی وی پی والا د هزارې نام شته دی نو هغسې یو سپریډ شته دی خو زیاتر چې ټریډیشنلي که وګورئ نو فوکس او اپرچونیټی زیاتر زمونږ د سنترل ډیسټریټ ته ملاو شوې ده چې کوم کې سوابې مردان نو خار چرته ده دین ته ملاو شوې ده د زلته د خوځو ته اپورتونټی کوم زیات نه او هغه زیات بهر راوتی دي نو که اکثریت پورې نو د دلته نه وي خو موږ چې خپل د پارټي سپیس ته ګورو یا پروینشل اسمبلی نو د زیات تر دلونه راغلي دي اوس لکه مروت ما شته ده دا نه شته نو اوس ډېر ښه راتلل نو غواړي او دغه زیات کار مونږ چې کوم دي نه هغه په کار دي چې شانګلې طرف ته کوستان طرف ته بټګران طرف ته چې هلته نه اوم ښځې بهر راوځي په لیډرشپ رول باندې کې راوځي او دې لپاره به ډېر ضروري چې د سیاست او د ډیموکراسي خپل پارتیانو کې دننه هم کوشش وشي چې هلته نه زیات ممبرز راشي سره سره ورکران زمونږ انکرېج شي او سره سره چې مونږ د لوکل ګورنمنت چې کوم زما په خیال یو سینیئر فول لیډرشپ چې هغه هم زر تر زر زمونږ الیکشن وشي او هلته هر ځلې کې مونږ خپل ممبرانو ته موقع ورکړو چې لوکل ګورنمنت الیکشنز کې راشي.
ها دا بشا گوهر په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په بیا خاص کر په فاټا کې د طالبانو یو دور تیر شو په ډیرو برخو کې دا مسله اوس هم ده. تاسو چرته داسې یو تریټ ملاو شوی دی چې د دومره مودې نه تاسو یو مخکې یو پولیټیکل اکټیویسټ وی سوشل ورکر وی اوس په سیاست عملی سیاست کې راغلی د تیرو سو کلونو راسي نو داسې کوم خطر تاسو ته یا تاسو نور خزی کولیګ چې یا غوی ته رامخه ته شوی
ګوره دې زما د څه دا وایم چې کوم داس ما او توغسته په پارلیمنت کې اوري اکی هستی د نن ما ته یو ریشن فیکټر هغه ما بیا دا ته کنسرن اتوریټی ته میګه خو ډیر دا هم چې باندې کله چې باندې فاملی دغه کې فیل کې ما دومره وخت تیر کړی دی چې اې هر وخت دا ټریټس وی خو تاسو ته چې وام زموږ په بدقسمتي دا ده چې از ا سټیټ د سی موږ ریلیجیس ایکستریمیزم په خو دې چې باندې او کې او دا ډیکټیټرشپس کې په دې لپاره ډېرې پیسې ورکړي شوې دي او هغه د خزو ذات نفي کول غواړي هغه بلکې موږ دا پکې چې بس دا خزي او د چختاري د ماخو د ام ان ای حکومت کې له دې پورې چې دوی به تر کوم حد پورې دي چې دوی به خزو ذات او منلو ته تیار نه دي دا کوم اسلام دی او دومره سیګریګیشن او دومره باقاعده کرل شوی دی زموږ په دال کې چې پښتانه دومره په نظر نه دي پښتانه چې خپل ټریډیشنز او کلچر کې هم اوپن مایندد دي او دغه څه چې موږ ریلیجن فالو کوو نو آی کې موږ د حق خبره کوو او مذهب کې هغه شته دي چې ښځو او سړو کې برابري ده برابري حق ده نو ما په اوس قدم په عملي سیاست کې اچولې ده د دې دغه مطلب نه دی چې ما بس په درم کې نو ویارې او ما د خپل خبرې نشته کې زه سیاست ته بل دې لپاره نه مې راغلی چې زه به پیسې جوړې کوم او هغه دغه جوړې کوم زه راغلی یم چې څه تبدیلی راشي په سیاست کې او دې کې عوام چې کوم حق دې خجوند هغه کې زه څه خپل د خواجو په کسې زما په خیال زموږ ټول پارټۍ ته نو د ان پی سره چې څو کوم دي نو هغه ته دا ترسته دي مونږ ان زور را کول غواړي موږ شاته کول غواړي د خپل پوزیشن څخه او دا د نو په حال ممکن نه ده موږ امن لپاره ووټ اغسته دي او لپاره هر قربانۍ ته تیار یو.
ابو شګوهر دا په اسمبلی کې یا په کابینټ کې سړی کولیګز سومره خپل خزي کولیګز چې هغه سومره سیریس اخلي
زما په خیال دی دا فکر کوم ګوره نه چې په تاسو هم ګوره نه دا ډیره تبدیلی راغلی دا دی وخت کې تاسو ګوره نو پارلمنت کې هم چې کوم خپل پوزیشن لکه ډیر نارملی خو دا هم چې خو ځه راولې ولا فینانس ډیولپمنت ورکې یا د سوشل ویلفیر څه دا خبر لو ورکې کنه پورتفولیو اوس که تاسو ګوره نو که سپیکر اګه نو کوم خزه ده که زموږ د پارلمنت سټانډینګ کمیټیز وګورئ نو هغه ټیپیکل نه علاوه هم خزو ته چیر مینی ورکړې شوې ده او دا زیاتره د پاکستان پارټۍ دي چې آی ټي وګورئ نو ډیفنس ورته ملاو شوې ده فاینانس ورته ملاو شوې دي لو ان جسټس ورته د لاښو دي نو هغه امپورټنت هغه چې کوم دي سټانډینګ کمیټیز چې پارلمنت کې دي هغه چلی دغه څه وګورئ نو په دغه چې کابینټ کې وګورئ نو پورټفولیوز ورته کم دي زما په خیال زیات پکار دي خو امپورټنت پورټفولیوز ورته ملاو شو دي پښتونخوا کې بوم چې یو دغه ملاو شو دی هغه هم ان پی ورکړی دی یو پوزیشن کابینی ان پی ورکړی دی هغه ویمنز ډیولپمنټ اینڈ سوشل ویلفیئر دی زما په نظر کې پکار دي چې هغه هم کوي هغه هم ښځو ته ملاو شي خو سره چې نور هم امپورټنت پورټفولیوز باندې ښځې راشي ځکه چې هغې دا کپاسیټي لري نو لږ یو تبدیلي موږ ګورو چې راغلې ده اتلیست سنټر کې موږ ګورو سمت کې موږ ګورو چې هم امپورټنت پوزیشنز باندې ښځې دي خو دا تعداد کم دی زما نظر کې چې په کابینې کې هم اتلیست 33% خزینی یو ټوکن فضا کې په کابینې کې دی اینا فرق نه پېږي زمونږ کوم غورونو ډېر سیزن داسې دي چې اوس کله پارټي خپل ډیسیژن میکینګ فورمز یا کمیټیز جوړوي دا یې کې خاص خیال کیږي چې یې کې خزه هم شامل وي اس دغه
اخیره پښتنه درم ستاسو ډیر وخت واخستو اسمبلی سیشن ته به هم زه د خپل سیاسي او کورنۍ ژوند څنګه بیلن ساتي کله مختصر راته وای
کیسه دا ستاسو چې یو خزه لپاره دا آسان کار نه دی چې یو اکټیو فیل تم زی بل بهر دنیا ته مو یې موږ سیریسلی راغلی او دلته کې او خپل کور کې هم هغه بیلنس ساتي دا آسان کار نه دی کوشش زوم ورته کوم زما په خیال خپل کوشش کوم خو د فاملی امیډیټ فاملی سپورټ سره هم شته دی دومره دغه مې نه کوي کړی مې نه
او اس هم یو بل رپورٹ وینا ملک چې د پاکستان د فلمونو یو هنرمند ده په دې ورستو کې په هند کې د شو بیس په ځینو پروګرامونو کې د کار لوج پر سختن کې دونه شوی وو چې له هغه ورستو وینا د ملک په بهر ژوند کولو مجبور شو د آزاد اروپا ریډیو فرشتہ جلال زئی سره په یو مرکه کې وایي د داسې سناشنا کار نه دی کړی چې چرته د دین وړاندې کومې بلې هنرمندې نیوي کړي خو پر دې خبره نه پوهیږي چې دا ولې هر وخت تنقید لاندې وي وینا ملک وایي
ایسا میں نے کچھ کیا نہیں ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی پاکستان کی ایکٹریس نے کبھی کیا نہیں ہے لیکن میرے خود کے ذہن میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آخر اتنا بڑا کرٹیسزم مجھے ہی کیوں برداشت کرنا پڑا ایک ایسی سوسائٹی میں یہ چیز مرد سے ڈائجسٹ نہیں ہو پائی ہے
کی دی شید دے یو وجہ دا ہم ویچ پیو دا سی ملک کی سڑی دا خبر نشیز غملی چی وجی نے دخپل ملک باہر پیو نڑی والا سطح روزی او کارو کڑی او پخپل اخوا خدی جون تیر کڑی دا پا ہا غٹولے نکی چی دا دے ور سر تعلق دی دا سڑو لپارا یو ناشنا خبر دا
کنزرویٹیو سوسائٹی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کتنا بڑا
ریاکشن دیو سوال پر جواب کی وینا ملک وائی دا پو پاکستان کے سنگ زان محفوظ گنی چھ ورتا دڑکی ورکل کیگی کسا ہم دا پاکستان تزی او سیکیورٹی ہم ساتھی خو بیا ہم ورسرا یروی خو زیاتوی دا پخپل خدای پورا یقین لری
میں پاکستان میں اب کسی بھی طرح سے سیف فیل نہیں کر جہاں سے آپ کو دھمکیاں ملیں گی جہاں پہ لوگ آپ کو خط لکھیں گے کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے تو وہاں پہ آپ سیف فیل نہیں کرتے ہاں یہ الگ بات ہے میں ہمیشہ پاکستان جاتی رہتی ہوں میرے پاس سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور میرے دل میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے
پتیری اوکال کے ڈیر الگ اپا پاکستان کے پاتے شویم زکر چیز اس پدغا حیوات کے زان غیر محفوظ گرم کسا ہم راتا پدغا ملک خطرہ شتا غوارم چی خپل ملک تا ہم لڑشم او خپل جون دخپل مرضی مطابق تیر کرم
ان سب دنوں میں بھی سمجھ نہیں آتی مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی وہاں خطرے میں ہے
وینا ملک وائی پر دے نہ خبر چی سوک ددی دخمنان کے دیشی او زیاتوی
دی میڈیا یا اس گروپ وہ گروپ جہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں, جیسے انٹرٹینمنٹ کا گروپ ہے, جن سے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی ہمارے میں سے نکل کر کے
کی دیشی دا پاکستان میڈیا او یا ہم دا شو بس خلق چی دا دے پر مختگ نشی لی دلے, یا کی دیشی پا پاکستان کے وسلوال طالبان چی دیتا اے دڑکی ہم ورکڑی دی, او یا دا آغا روایت پسند و خلق و ڈلا چی دا اے نخوخی گی چی دا دوی دا ملک یا وجینے دے پا ہندوستان کے کار اکڑی پا دا غو کے سوک ہم زما دخمن کی دیشی.
وینا ملکوائی واڑی پا خوزو کے دا پوہے او شعور دا پیدا کولو لپارا کار وکری, او زیادتوی دا ہم واڑی پا پاکستان کے دا خوزو دا تعلیم او پرمختگ لپارا کار وکری.
میں نے ایک آرگنائزیشن رجسٹر کرائی ہے وائس آف ویمن, مجھے بیسیکلی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے.
زپا پاکستان کے دخز و لپارا کار کول غواڑم, ما یو ادارہ وائس آف ویمن اس رجسٹر کرے دا اغواڑم چی خزی رامخ کیشی. تاسو تا اندازہ نشتا چی نن ہم پا پاکستان کی خزی دا غیرت پا نامہ وجل کی گی, واڑ کلی خوب ریک دے پا خارون و لکا لاہور کراچا و اسلام آباد کی ہم خزی دا غیرت پا نامہ وجل کی گی, داغی پا مخ تیزاب اچول کی گی, او کچر جہیز دزان سر نراوڑی نوہا غس وزول کی گی. ما او زما غندے دے رو خزو تا چی خلق مو پیجنی دمرا مشکلات تی نو دا نور و خزو بارا کی خود چاہتا پورا پتا ہم نشتا, ما تا دمرا مشکلاتو او حکومت سما لپارا ہی سو نکڑل, نو دا نور و خزو لپارا بس سو اکڑی, خو خزے باید دزان لپارا کار اکڑی.
لیکن میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتی کیونکہ ہمیں عورتوں کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے.
تیو سوال پہ جواب کی وینا ملکوائی پہ مینا یقین لری خدا وقت ڈیرا مصروف ادا او پردے با سوچ کوی. وینا ملک زیاتوی د دې تر ټولو دا خبره خوخه ده چې په خپل هم ژوند کوي او بل هم د خپل خوخي ژوند ته بریک دی.
جی ہو جی ہیں دو از دا موسٹ بیوٹیفل فریز.